افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ازادي او اوریدونکو او د هیلو وړاندې ډرامې ته خو پایلې دې سات په خبرونو کې د افغانستان محلي رسنیو د کابل د طبي علومو د پوهنتون د استاد ډاکټر عبدالغفار هم در د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په جوا خبري اژانس په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانې د ویان خالد زدران په حواله ویلي چې پیښه پرون مازدیګر د کابل ښار په اتمه حوزه کې شوې ده. د راپور له مخې دغه ډاکټر د خپلې ماینه خانی مخته د نامعلوم کسانو په ډزو وژل شوی دی. تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو په ژواک د خالد زدران په حواله ویلي هغه مشکوک کس نیول شوی چې د ډاکټر همدرد کورنۍ پرې د قتل ادعا لري. په کابل کې تر دې وړاندې هم ډاکتران د ترور او تښتونې او نور جنایي جرمونو قرباني شوي دي. د افغانستان متحده عربی اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د دریو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د دوی لومړنۍ لوبه د افغانستان په وخت سبا ماسپښین درې نیمې بجې د شارجې ښار په سټډیوم کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې د افغانستان او اماراتو لوبډلې د دغې لوبلړۍ دویمه لوبه د دسمبر په 1 او درېیمه هغه د جنوري په 3 نیټه ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ لوبډلې له متحده عربي اماراتو سره دوه غیر رسمي لوبې هم درلودې چې دواړه هغه افغان لوبډلې وګټلې. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د چهارشنبې پورې د اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې خپله یا یوه متحده ډله به د دوی د لوړ پوړي قمندان رضا موسوي د وژنې غچ واخلي. د ایرانی جنرال د تیرې دوشنبې پورې د سوریه پلازمېنې دمشق په نږدې د اسرائیل د مزایلو په برید کې ووژل شو. د اسرائیل پوځ ویلي چې د بهرنیو رسنیو د راپورونو په اړه تفصیل نه کوي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو ویان رمضان شریف د غچ اخیستنې د چمتووالي خبرداری ورکړی دی. د اسرائیل پوځ په وروستیو کلونو کې په سوریه کې د ایران اړوند اهدافو سلګونه بریدونه ترسره کړي دي. د اردن پاچا عبدالله او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي له غزې او لویدیځې غاړې د فلسطینیانو د وتلو په هدف د اسرائیل هر ډول اقدام ردوي. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې دغو مشرانو دغه څرګندونې پرون په قاهره کې تر یوې سرمشریزې غونډې وروسته کړې دي. دواړو مشرانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي نړیواله ټولنه باید پر اسرائیل فشار راوړي چې د سملاسي اوربند هوکړه وکړي او اجازه ورکړي چې غزې ته کافي مرستې ورسیږي. د اسرائیل او حماس څخه دریځ ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني هغه وخت جګړه پیل شو چې حماس د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې د ویلي تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې له 1000 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د ولسمشر تر اوسني واک لاندې د امریکا له زیرمو اوکراین ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو وروستۍ بسته تصویب شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په یوه اعلامیه کې وویل چې د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت په دغه بسته کې د هوایي مدافع مهمات د ګرځندو د توغندوي سیستمونو اضافي مهمات د توپچي او زرې ضد مهمات شامل دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د روسیې د یرغل په وړاندې د خپل هیواد او د خپلې ازادۍ د دفاع لپاره له خپلو اوکراینی شریکانو سره د امریکا دغه حیاتي مرسته ډیره مهمه ده. روسیا او هند پرمختللو پوځي تجهیزاتو د ګډ تولید د طرحو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی دی. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون چهارشنبه له خپل هندي سیال سره تر لیدنې کتنې وروسته وکړه. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې لاوروف په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه همکاري د دواړو هیوادونو په ګټه ده او د یوریشیا لویې وچې له امنیت سره مرسته کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر جیشنکر ویلي هغه او روسي سیالې د دوه اړخیزې سوداګرۍ او پانګونې د اوکراین پر شخړو او د غزې پر وضعیت هم بحث کړی دی. لکه چې له 2022 کال راهیسې روسیې پر اوکراین د یرغل له کبله د لویدیځ له بندیسونو سره مخامخ شوي، هند د روسیې یو عمده اقتصادي ملګری پاتې شوی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین.
السلام علیکم، د ازادي اوریدونکو پروگرام یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وسی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریښي. دا پیغامونه به سره واورو. په همدې دسمبر میاشت کې یا تیره اونۍ د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروګرام کې د ننګرهار پوهنتون له یوې محصلې سریا خان سره غږېدلې یو چې له پوهنتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي د پروګرام په وروستیو کې. د ورکو شو عزیزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه اوري، خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم، زه عبدالمنان یوسف زید زابل ولایت شمرزه د ولسوالۍ ستاسو د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار سلام وروره، دغه زموږ سره چې دا ډېر خراب دی، بلکې اور پیدا نه وزارت څه کار پر پیل کړی وو، اوس هغه کار پرې شوی دی چې هغه کوم خراب هم دغه ټوله پاته شوی ده. نو زموږ پیدا نه وزارت څخه او له شپ سره څه فدا هیله ده چې دا سره کورغوي او جوړی کی لري سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن ودرې ورنشه کوي چې مسؤل چارواکي ورو وسلام
د کوم چم کاران جوړ روغ سره سفر د نیکمرغ ورځ مراتل کړي وي. ټول چې ما د طرف سره مونږ ورسېږي یا سمون ساده تاسو کولی بارګزي او ګلاب منکر ته ما د طرف سره مونږ ورسېږي. ما پیغام دا دی چې د پیر زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککرځي وي او کچې نه موږ په کلا کا غندو ځکه چې دا د وینا نه د طالب جګړه مارانو په خلو ور کړی دي. دا خوشي د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خلو ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه کلتور دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې د فارې په رسمیت وپیژني. بلکې دا چې دغه کړي د څه نه دي کړي چې اوسه په رسمیت وپیژني دا انتجار او پتاوته لار خلاصه کړه. چرکیان لار خلاصه کړه خو کار به طالبان کوي، ذمہواري به دایش پر غاړه اخلي. وښيله کوم چې دا پیغام در سن ماړی او نیوارک پورې ورسوي. مننه کوم، سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن جان شهید دی غزنی ولایت ښه په اړیکه کې یاسم. البته د غزنی ولایت ته شاته دی غزنی په هنتون یو محصول يم غارن چې موږ ته چارواک پورې ورسېږي. دی غزنی په هنتون دی لګي نتل هنتون لکابل او دی او زموږ د نوړه اقتصاد ایټي اقتصاد د ملنه شتورې چې په ټول دوام ورکو. او زه نوې محصولین غنم د چرو په دورې کې او پلان ته اروان سوريات او اتیا ورکړه کړی چې یا ورته ورکړي تا کو ته ورکړي یا بدل اچو ورته زیات کړی. مننه.
السلام علیکم دی ازادی کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ دی له کوچ تاثیر تماس کی زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خم او دی چمن په اړه باندې سعودیت عمل د کدی افغان کډوال دي پاره چې غو سره زنان دي کچنیان دي په تکلیف مشکلات او شپې سبا کوي دی په اړه د فاته نه وګي چې کنه خوراک دي نه چکا کی نه دی داسې کوم څه دي ستانه دي خوراک دي چکا ستانه سرپناه ستانه. نو خدای دې وکړي تاسو ته موږ بدرګه کوي او شروع کوو رسیدي او سلام.
دل سوز یم له خوښ ورځ څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څخه په برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسالم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای ده. نو زما د کومه لانجه سي پروبره پر تسوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې د لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځین ځای زوري د وبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم، ما د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي. نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راخړی، خالی په تشو تورو کالو کې راخړی.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحید الله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې، همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زموږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پښتو ټولو ستونزه ده چې ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بالخصوص د بېسفرو کورنۍ هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرېښي دي او تاسې ډېر په صحیح ډول تر لوړ پوړو چارواکو رسولي دي. دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته پر لحاظ خدای مرد ډېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ. د یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مونه پرېږدي، د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په 1500 افغانۍ ده، د بلې خوا د موټرو محصولونه چې 15000-15000 افغانۍ راسه غواړي پرې له زاړه دونې نوکوي موټر باندې. ډېر مو د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نوکوي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بېخي بې اده ګران دي. د په ملک مخ دا چې د بوران پر خوا روان دی، د یو خوا سیلابونه دي، د یو خوا کاختې ده، د یو خوا د پاکستان سره داسې لاس و ګرېوان دي چې یو مریض نه پرېږدي، پاک مو وشکوي بره مو ایلک یار مو پرېږدي نه، بیا چې مو لغړۍ ورواړئ لغړۍ ودوی سره شریکان هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه صدقه دی چې زموږ بېزې ایلک هغه شتمن خلک چې دي نوکوي هغه خو بس جبره هندوستان ته د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي، سفارت خلاص کړي او اویزې راته مو وچې کړي لکه په تېر حکومت کې چې مو وچې وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي، نه راکوي دلته. چې څوک یې لري هغه هم 2000 افغانۍ غواړي. بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2000 افغانۍ یې راسه غوښتې، پاکستان کونسل بیرته د هغې سره رالیږي ول نه مې درلودې.
السلام علیکم ورحمت الله. زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سنه محرومه ده. د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نسته نږدې ده. خلک مو مریضان مو ډېر دي. د شپې په 2 بجې په 3 بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوچني د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو، نو ډېر په مشکلاتو کې یم. نو ستاسو مداخله ده که زموږ پیغام د سترامتر وزارت پورې ورسوئ چې موږ ته کلینیک راکړ اوسي. حیاتان هغلې ډېر ورنه مرارضي ورته کړي خو موږ ته کلینیک نه دي منظور شوی. موږ د کلینیک سره په تکلیف کې یو که زموږ پیغام ورسوئ.
السلام علیکم. زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا بایومیټریک تذکری شروع دي. په میاشت میاشت سړي ته نوبت نه رسېږي، نو ډېره ګڼو ګوڼه ده باندې. یو دوه مرکز یې ورته فعاله دي. د خلکو بیروبار ډېر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښې کوي ډېر سست کار کوي. خلکو ته نوبت نه رسېږي، خلق ځنډوي په اوتو اوتو. دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي، دلته شپې په دا یخ کې ورته تېروي نو زما هیله دا ده چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرو منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ورخلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومتریک ورته وکړې په دوې میاشتې د تذکره بیا نه راځي او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومتریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم آزادی ریڈیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشو ولسوالۍ څخه خبر کوم. دیشو ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړی د انټرنیټ ډیر کمزوری دی. خپل خو بند وشي ولې کې موږ ډیر کمزوری زموږ ته مصرف کې او شی نه صفا کې تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخسته کېږي او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی.
دا زده یو ټول کار کوم کو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دی ګوردم سلورم پیغام دی یو ملاران مدیرات نشر کړی زالم ګل د هلمند ولایت نوید لسو د سوالی سر خدای وسیدم کی. ما دا تر نو په کلی کې خاده د بیسم ولار ده د انټرنیټ الی دی کوم زور دی نو تاسو دا خوښ دي چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي ورورودي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم. بخیر سیت مشنی خوشحاله اوسئ. محترم زیتونو باغونه دي دلې د کندهار کې عینومېنه کې موقعیت لري. افکو کمپنی مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو. غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه دا خلک وپیژني چې کندهار کې زیتون موجود دی او ښه وده کوي. ښه اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته. نو دا د رسنۍ د لارې د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور کړئ ما سره همکاري وکړئ. اوس فعلا موږ موجود یو هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسو خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغې همکارانی زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسي. الله مو قدر وکړه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی ریډیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبد النصیر زهیر له کندوز راځم د شرجو له سره خبرې کوم. محترمه که زموږ دغه خبر ترې ځای ورسیږي زموږ په هیواد کې په ډېره لوړه بیه باندې انټرنیټ نو دا پیغام کتره ځای ورسیږي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دون کو کارکن کو سلام علیکم کی ہیلے ولا نکوم بعد سلام زر زابل ولایت شمزو ول سوال رس کنا تک دی سیدون ک زمو جوخا دی رپات فلاکد نہ انٹرنیٹ شبکہ لری نہ سڑک پوخ دری نہ کلینک لرو زر پلو چروا کو خدا ہیلے درم سیدا مو تا کلینک یا شبکیہ پالک کی. والسلام.
السلام علیکم. دا آزادی راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. باندې سلام وکړم. دغه مې کومه مرسته ورکړې ده د غریبانو او د کونډو پلانو باندې. غواړم چې هغه باندې کار وکړي او سر کام پرې جوړ کړي. نو ساسو آزادی راډیو له خپلې څخه دا غوښتنې کوي چې هغه د چارواکو ورسوي شاید هغه ملي پیدایت ته کار کړي او پرې پیدایت دا کونډو د اطمینان په کارتون ورکړي د غریبانو په غواړي چې دوی باندې کار وکړي په ژوند کې جوړ کړي او دا سلو کار پرې وکړي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړې او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته.
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومته غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم نجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان ده چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصله ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس یې درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي په همدی او اړوند نورو مسلو له نوموړې سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
فرمان صادر شو، پانتونونه بند شو، از اونگا خیلانه این کنونه و خیلانه این سمستد خوال زی پاد شو.
سرای جانی که دارت وای، لکم اروزی چی ده پانتونون دروازی و ترل شوی استاسی روسته کال هم و روسته سمستر هم و لغی رهیسی با کور که ده پانتون پر محل بندی اگه کم وقتی چی تاسی پانتون ده بدللی اگه وقتی اوز با کور که ده چه کول پا ده تیری و کال که؟
په دغه تیر یو کال کې زمونږ خمالمداره ده چې د زما د پوهنتون د سار نه مې وظیفه کوله د ماسپخین نه به پوهنتون ته تلم. دې لپاره ما خپل ساعتونه چې ده ماسپخینې نیولې وه چې زه کولی شم هم وظیفه وکړم او هم پوهنتون ته لاړ شم. خو چون دوی چې کله چې عمارت راغله نو پوهنتون نه بند شوې، د هغې نه وروسته بیا مکاتب مې بند کړه. ابتدایي صنفونه یوازې پاتې شوې، ابتدایي مکاتب چې تر شپږم صنفه پورې دوی شاګردان روزلی شي شاګردان لري اما مکاتب پاتې وسلات. نو د هغې لاین سره یوازې به مې د دویم صنف تدریس کوو او مکتب ته تلم. نو د پوهنتون په وخت کې به کور کې وم، زیاتره وخت په کور کې وم. همدغه په فکر کې به مې راتلم که چېرته اوس پوهنتون ایله وی زما به خلانه سمستر خلاص وی، اوس به مې کولی شول چې یو سکولرشپ ته اپلای وکړم، یا هم مستری ته ثبت نام وکړم، یا هم امتحان ورکړم. نو دا فکرونه دغه شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته په ذهن کې راځي. کله چې خپل کتابونو ته ګورم یا د پوهنتون هغه ټایم چې شي، نو دا ټول شیان هغه شیان دي چې موږ ته دردونکي دي. د وخت په تېرېدو سره نور هم دا درد چې دا زیاتېږي نه کمېږي. هر وخت چې دا ماسپخین شي یا د پوهنتون د فراغت خبره شي، د هلکانو چې ګورو زیاتره وخت، نو موږ ته خپل فراغت را په یاد شي، خپل پوهنتون وخت را په یاد شي.
سرای جانې، که دا راته وایي د صنفیان د فراغت خبره دې وکړه، په کوم ورځ چې سم صنفیان فارغ شول دغې ورځې راته ووایه؟ که څه هم تاسې صنفونه په ننګرهار کې به بیل وو، خو همدوره کسان دی چې فارغ شول، هغه ورځ دې څه احساس کولو څه خاطره دغې ورځې کې راته ووایي؟
که چېرته یوازې د هغې ورځ به درته نه وایم، در اوسه پورې چې د انسټیټیوټ چې ګورو ما لکان چې تېنه فارغېږي هم راته یو قسم درد راځي. باور کوي چې نن زه هم لاړم بیرونو ته وم، دوی نه مې چې کتل، خصوصا په پوهنتون باندې چې مې سترګې لګېږي، د پوهنتون د مخې نه چې تېرېږم، نو یو قسم انسان ته ژړغونې غږونه دننه احساسوم. داسې مې فکر کېږي چې اوس که په چغو چغو ژړېږم یا چغې ووهم، کېدای شي هغه درد مې کم شي. خو یوازې دا نه چې خپل صنفیان مو کتلي، نور شاګردان، نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغېږي، د انسټیټیوټ نه فارغېږي، د کورسونو نه فارغېږي، بیا د پوهنتونونو نه هلکان چې فارغېږي، دوی په کتابونو په لاس ګورم چې دوی ځي پوهنتون ته، نو دا ډېر خوشنوونکې او ډېر دردونکې ده. دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته که په الفاظ کې مو وایم نه شم بیانولی.
سرایه، که دا راته وایي، دغه نجونې چې له مکتبونو او پوهنتونونو محروم شوې دي، زیاتره یې ځینو هنرونو ته مخه کړې، لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي، ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي، یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي. تاسې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړې ده، او دغه خالي وخت دې په څه ډکوي؟ دغه شیانو کې د څه زده کړي؟
د پوهنتون څخه وروسته زما د پوهنتون په دوران کې مې هم د خطاطۍ سره ډېر زیات شوق علاقه و، چون داسې مسایل د وخت ورته نه و، یک صنفونه ورته نه و، خو مې ونشو کولی چې ځان ورته ثبت کړم. که اوس خو بیخي بیا وخت نشته او نه هم داسې موقع ورته مساعد ده، یو وخت ورته برابر دی. نو بیا مې خیاطۍ ته مخه کړې ده، خیاطۍ مې ګنډل زده کړي کورسونو ته ځم، یا هم په کور کې چاته شیستهی ورسره کښېنم زده کړم. نو زه فکر کوم چې د هغه درد یا د هغې مشکل چې رواني موږ ته پیدا کوي، خدا نخواسته، د هغې نه ښه ده چې په یو شي کې ځان مصروف وساتو چې هغه درد موږ نه یو څو د خو لپاره.
سریا، د کورنۍ له خوا په ټوله کې د فشار په اړه راته ووایه. ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي، د کورنۍ له خوا ورباندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي. په تاسې باندې داسې فشار خو نه ده وارد شوی د کورنۍ له خوا چې تاسې یو واده وکړئ یا بل ژوند په اړه باندې تصمیم ونیسئ چې بل کور ته لاړ شئ؟
زیاتره وخت کې د افغاني ټولنه ده که چېرته زه ووایم زه نه غواړم، که چېرته مې مور پلار را سره ودرېږي، مور پلار ما سره ومني، بیا خویندې ورونه را سره ومني. په کور کې کورنۍ کې داسې خلک شته دي لکه کاکا، اما، خاله، ماما، داسې کسان دي په کورنۍ کې غړي چې دوی بیا وایي چې نه، دا افغاني ټولنه ده، باید چې دوی اوس دې وخت رسېدلی چې دوی باید واده وکړي. نو دې ستونزو سره زیاتره وخت مخامخ شوم، زیاتره په کورنۍ کې چې محفلونه پروګرامونه پیدا کېږي، زیاتره وخت چې کنم زم همدې لپاره. زمانه خوخیږي دا خبر یو نه کوم باندې دی خنه لګي ځکه یو پونتون باندې دا غي درد شي بیا دا خبري انسان ته دیخي رواني تکلیف پیدا کوي نو کلم چې مونږ کوم پروګرام کې خپل خپلوان کوي سو به سم دا خبر را یادېږي چې اوس پونتون باندې دا سم نشته نو څنګه د خیر سره دواده فکرام کړی دا کنه یا دواده ته لپاره تیاری ملایم نیولې کنه مور پلاتن دا خبر را یادېږي نو دا خبرې دی د افغاني ټولنه د سره موږ مخامخ کیږو که په کور کې که بیرونی که د خپل خپلوان یا که دوستان
سوریه کدام راته وایي اوس چې د کورنۍ یا د خپلوانو لخوا داسې یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې او همدارنګه له زده کړو هم پاتې د خپل روحي او رواني فشار په اړه دې راته ووایه چې څومره دا وضعیت تازوري او دا چې په کور کې ناست یې څومره اغېز در باندې کړی په ټوله کې
زیاتره وخت سره دغه حالت سي چې بيخي انسان ته ناقابل تحمل چې موږ ورته وایي تحمل کېدونکی نه دا حالت تیر شمې چې تیر شو د پونتونه چې باندې شو بیا ورپسې دغه حالت چې راغی موږ د امتحان نه پاتې شو امتحان سره بیا ما غوښتل چې د ماسترۍ لپاره ثبت نام وکړم بیا په هغې ثبت نام کښې هم جنو ته دوی حق ور نه کړه تر اوسه پورې زه هغې ته منتظر یم خو سږ کال زه دی که خوشبیني ګورم چې منتظر هم دې لپاره یم او امید هم لرم چې انشاءالله هیله مند یو چې دوی مونږ ته اجازه راکړي که څه هم پوهنتون مونږ ته ویلي چې تاسو په اخرانی سمستر کښې وي امتحانونه م اخرانی وه نو تاسو مونږ سره یو ډول فارغ استئ که چېرته دوی مونږ ته اجازه راکړي چې ماسترۍ لپاره آمادګي ونیسم هغې ته ثبت نام وکړم دا به ډېر زیات ښه وي که نه پروس کال هم زه په رواني تکلیف اخته شوې وم څه کال زه فکر کوم تر ډېره پورې ځان ساتم چې داسې فکرونه ونه کړم تر دې حده پورې ځان ونه رسوم چې زه دوا ته مجبور شم ځان مصروف ساتم خو بیا هم انسان دی ورباندې کله کله دا سوچونه دا فکرونه او دا دردونه په موږ باندې ډېرېږي
سوریا لنډ که راته یو دوه جملو کښې ووایي دا چې یو نجلۍ په کور ناسته وي او زده کړې نه شي کولی او نظام له دغې زده کړو محرومه کړې وي لنډ راته ووایه چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې هغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي او نه شي کولی چې یو کار وکړي همدا اوس چې په دا کوم وضعیت کې ته یې ته جملو کښې لنډ بیان کړې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي
که تاسو ته زه لنډ ووایم لنډ به دا وي چې که چېرته مونږ یو مرغه په یو پنجره کښې ساتو دروازه هم ورته بندوو خوراک یوازې ورته ورکوو هغې ته وایم چې نه چغه ووهه نه خبرې وکړه هغې چې خبرې کولې نو هغه نه د دې پنجرې څخه وتی شي نه خبرې کولی شي نه د خپل د ژوند یا کوم ځاینه ته چې خوښه یې هغلته وتی شي نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې ژوند به څه رقم یو فکر وکړئ مونږ هماغه حالت کښې اوس یو کور کښې یو په وطن کښې یو د تګ اجازه نشته د وظیفې اجازه نشته د پوهنتون اجازه نشته نو دغه ټول هغه شیان دي چې زمونږ لپاره څه ده مونږ انسان یو ژوندي یو په خوراک باندې خو زمونږ معنوي یا د روحي غذا چې ده زمونږ تعلیم ده زمونږ وظیفه ده که چېرته مونږ تعلیم وکړو نو زمونږ به روحن مونږ به آماده یو تربیه شوي اوسېږو نو که چېرته په موږ باندې تعلیم دروازې بندېږي او د پوهنتون دروازې بندېږي نو تاسو فکر وکړئ چې یو مرغه پنجره کښې ساتي هغه به څومره درد لري نو دغه یو مثال به تاسو ته ورکړم د دې نه به تاسو به درک کولی شئ چې زمونږ درد څومره ده
د ننګرهار پوهنتون پخوانۍ محصله سوریا خان وه چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې اوریدونکو له دې سره د خپرونې د پای شیبو ته نږدې شوي یو اوس هم راځو د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرام لنډې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روحان راټول کړي دي
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ راډیو د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو د خپرونې ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلئ زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم زموږ یو قریب ده په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسېدونکی دی چې پیلن یې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کوره نه درکه دی چې کورنۍ یې د نوموړي په اړه هېڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي که چېرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-41 شمېره یو ځل بیا تکراروم 0-22-41 نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورور گلوی د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واتساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم.